د سهار 10 بجې شوې دی. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر نن د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون کوي او د دې غونډې تر څنګ به له یو شمېر مشرانو سره هم خبرې وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی، افغان ولسمشر به د شانګهای په غونډه کې د سیمې پر امنیتي وضعیت او موجوده اقتصادي فرصتونو خبرې وکړي. د سرپل د علما او اصول شورا د غړي مولوی عتیق الله د تښتونې د قضیې په تور نه تنه نیول شوي چې شپږ پکې پولیس دي، او د اروپایي ټولنې مشرانو له برېټانیا غوښتي چې په دغې ټولنې د وتو مخکې باید ښه فکر وکړي. پوره خبرونه. د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې افغانستان د اجنډا یو مهمه مسأله ده. دا د ورځنۍ غونډه نن د ازبکستان په مرکز تاشکند کې پرانستل شوه. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د واخان میناپال ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان ولسمشر به د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د ازبکستان مرکز تاشکند ته ولاړ شي او په دې غونډه کې به برخه واخلي. ولسمشر به دی غونډې ته وینا هم وکړي او په خپله وینا کې به د سیمې پر امنیتي وضعیت شته ګواښونو او په سیمه کې پر موجودو اقتصادي فرصتونو خبرې وکړي. تمه ده چې دا ځل هند او پاکستان د دغه سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. افغانستان، ایران او منګولیا د اوس لپاره د دغه سازمان څارونکي غړي دي. د سرپل والی وایي د یاد ولایت علما او اصول شورا د غړي مولوي عتیق الله د تښتونې د قضیې په تور نه تنه نیول شوي دي چې پکې شپږ هم پولیس شامل دي. محمد ظاهر وحدت نن ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان پرون وروسته له هغه ونیول شول چې کشفي منصوبینو د سرپل د مرکز علیزایی له کلي د مولوي عتیق الله د سورلۍ د موټر سوځېدلې ټوټې وموندلې.
روزی گذشته پارچه های حامل مولوی
سیبتی خلا د وای تیر ورځ د مولوی سیبتی خلا د سورلی موټر ټوټی مندل شوی دی. د سرپل د لوی لار د ټولۍ قماندان ضیا الحق او پینده سرتیری نیول شوی او درې کسان هم ملي امنیت نیول دي. د ښاغلي وحدت په خبره لنیول شوی کسانو څخه تحقیقات روان دي او د ځینو نورو شکمنو کسانو د نیول لپاره هم هڅې پیل شوې دي. اخو د سرپل د عالمانو شورا ویلي چې د مولوی عتیق الله غیابي جنازه نن ادا کوي. د دولسو نیپالی ساتونکو مړي پرون له کابل نیپال ته انتقال شول. دا کسان د دوشمې پرس په کابل کې پیوې چاودنه کې وژل شول. کله چې دا جسدونه د نیپال د مرکز کټمندو په هوایي ډګر کې ښکته کېدل، دغه هیواد صدر اعظم خات کا پراساد ولی او یو شمیر نور چارواکي هوایي ډګر ته د غمرازې لپاره ورغلی وو. د نیپال صدر اعظم ژمنه وکړه چې د وژل شوی کسانو له کورنۍ سره به مرستي وشي. د دوشمې پرز د کابل ښار په بنای سیمه کې چاودنې څوار لسنه وژل چې دوه تنه د هندو او نورې د نیپال اوسیدونکو. د افغانستان حکومت د کابل په خزینه زندان کې د نارینه زندانونو په پرتله دوه برابر اسانتیاوي په نظر کې نیولې دي. ولسمشر اشرف غنی د چهارشمې پر ورځ د ښځو د زندانونو د څېړنې کمیسیون له غړیو سره پارک کې د کتنې پر مهال وویل د دې بندیانو روغتیایي روزنې او ځای ته باید سمه پاملرنه وشي. د کمیسیون غړیو ولسمشر ته وویل چې د دوسیو تر څېړلو وروسته یو شمېر ښځې د کابل له بادام باغ زندانه خوشې شوې او د ځینو د بند موده راکمه شوې ده. دا د افغانستان خبرونه تر لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. بیا هم خرغلی. د اروپای ټولنې مشرانو د برېټانیا له خلکو وغوښتل چې له اروپای ټولنې د وتلو تر پریکړې مخکې ښه فکر وکړي. په برېټانیا کې نن ټول پوښتنه کېږي چې دغه هیواد په اروپای ټولنې کې پاتې شي که ترې ووځي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون چې په اروپای ټولنې کې د برېټانیا د پاتې کېدو ملاتړی دی، پرون په برمنګهام کې د کمپاین په ترڅ کې یو ځل بیا په دې ټولنه کې د برېټانیا د پاتې کېدو ملاتړ وکړ او ویې ویل:
The sort of Great Britain I want, an even greater country.
خاله کامرون وی هغه لوی بریتانیا چې زه غواړم هغه لدې پراخ هیواد هم وي له صحنې نه وځي. هغه لاس نه اخلي بلکې پاتې کیږي او مبارزه کوي. د دې ټول پښتنې په درشل کې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود یانکر ویل چې نظر پښتنه به ومنو که وتل وتلی به وي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند خبرداري ورکړ چې دا وتل راګرځېدل نه لري. اولاند زیاته کړه چې له دې سره به بریتانیا ته ګران شي چې د اروپایي ټولنې ګډ بازار ته سم لار پیدا کړي. د ایتالیا د صدر اعظم ماتیو رینزی په وینا ویل شوی دی چې دا ټول پښتنه په خپله یوه سهمه ده چې برخوال به بیا خپل زیان وویني. د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ هم خبرداری ورکړی او ویلي دی چې پاشلې اروپا داسې بې ثباتي راولي چې پیشګویي نشي کېدلی. پنټاګن اعلان وکړ چې د ګوانتنامو له زندانه د بندیانو د خوشې کولو په نوي بهیر کې یو یمنی بندي مونټینګرو ته استولی دی. امریکایي چارواکو د 2014 میلادي کال په مارچ کې عبدالملک عبدالوهاب رهابي د خوشې کېدو وړ بللی او خود بارک اوباما ادارې د ګوانتنامو بندیان بیرته یمن ته ځکه نشي استولی چې هلته کورنۍ جګړه روانه ده. د بل دولت موندلو چې دغه د القاعده پخوانی ساتونکو یو منی دوه کاله وخت ونیو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي لی ولوفسکي د چهارشنبې په ورځ وویل متحده ایالات مونټینګرو منندوی دی چې روان کال د دوهم بندي د منلو لپاره لیوالتیا ښکاره کړې وه. هغه اسوسییټډ پریس اژانس ته ویل مونټینګرو په اروپا کې د امریکا له نورو ملګرو او متحدینو سره چې بندیان په خپله خاوره کې منی یو ځای شوی چې دا کار به موږ هغه ګډ هدف ته نور هم ورنږدې کړي چې د دغه زندان د تړلو لپاره یې لرو. په ګوانتنامو زندان کې اوس نه بیا بندیان ساتل کېږي. د دوی نه ویشتې د دې وړ پیژندل شوي چې یا بیرته خپلو هیوادونو ته واستول شي یا هم په درېیم هیواد کې ځای پر ځای شي. چارواکي تمه کوي چې دغه د خوشي کېدو وړ بندیان به پراتلونکو اونیو کې له دې زندانه خوشی شي. امریکا وی راتلونکي میاشت به د عراق د خلکو لپاره د مرستې د راټولولو د کانفرنس قربانوي. په دې غونډه کې به د کاناډا، جرمني او جاپان استازي هم برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دا غونډه به په واشنگتن کې د جولای په 6مه جوړه شي او د ملګرو ملتونو د هغو هڅو ملاتړ به وکړي چې په عراق کې د بې ځای شویو د سرپناه خوړو او روغتیا لپاره کوي. د 2013 میلادي کال د جنوري لمیاشتې را په دیخوا په عراق کې تر 3 میلیونه او 4 لکه ډیر کسان د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. جرمنی وای انقره د ترکیه له یوې هوایي اډې څخه چې جرمنی سرتیری پکې ډیره دی د یو جرمنی پلاوی د کتنې مخه نیولې ده. د جرمنی د دفاع وزارت پرون ویل چې ترکی چارواکو له دې ډډه کړې چې په جولای میاشت کې لینجرلیک هوایي اډې د مرستیال دفاع وزیر او یو شمېر وکیلانو پلان شوې کتنې ته اجازه ورکړي او هیڅ دلیل هم نه دی ښودلی. د هغو څرګندونو په حواله چې د جرمنی دفاع وزارت یو چارواکي یوې پارلماني کمیټې ته کړي ویل شوی چې ترکیه ویلي له دغې اړې د جرمنی د پارلمان د غړیو د کتنې مخې ځکه نیولې چې د جرمنی پارلمان تیره میاشت د عثماني امپراتورۍ لخوا یوه پیړۍ مخکې وژنو ته ډله ییزې وژنې نوم ورکړ. په دغه اډه کې چې د ترکیه په جنوب کې د شاوخوا 250 جرمنی سرتیري تورنیدو الوتکې او تجهیزات ځای پر ځای دي. او د اروپאי فوټبال جام لوبو په ترڅ کې چې په فرانسې کې روان دي 13 په څلور مسابقې وشوي. په لومړي وی کې پرتګال او هنګری 3 د 3 په وړاندې مساوي شول. په ورته وخت کې آیسلند 2 د 1 په وړاندې اوتریش ته ماته ورکړه. ایتالیا له آیرلند څخه 1-0 په مقابل کې بایلو د لوبه. د بلجیم او سویډن په لوبه کې بیا بلجیم یو ګول وکړ او لوبه وګټله. د دوهم دور لوبي د شنبې پورس د کابل په وخت په 5:30 بجې د سویس او پولند ترمنځ په لیګ. د اروپאי هیوادونو جام لوبي د جولای تر لسمه په د فرانسې په بیلا بیلو خرنو کې دوام لري. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له سفیر ولستانګ زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول ک غوړي به هم د خبرونه ول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. اولانه خبرونه کوي چې افغان ولسمشر نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې ګډون کوي او د غونډې ترڅنګ بل یو شمیر مشرانو سره هم خبري وکړي.
د پاکستان ولسمشر د افغانستان د ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده خو تر اوسه په دې اړه باندې پریکړه نه ده شوې.
په ناکراره هلمند ولایت کې چې تل د امنیتي ځواکونو د کموالي مسله را پورته شوی ولې د هلمند پولیسو په سلو کې تشکیل خیالي و خو
بس نو دا معلومه نه ده ماشم څو اخی کومندان صاحب اخی انډیوالي اخی دا راته معلومه نه ده.
په دې اړه تفصیلی راپور لرو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه ونیس پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په ونیس پروګرام کې مو د افغانستان د هوایي ځواکونو د وړتیاو په اړه د ناتو له یو چارواکو سره خبرې کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو هم مطالب درته غوره کړي که راسره اوسئ نو درته خپره به کړو. د شانګهای د غړو هیوادو د ورځنی غونډه نن په تاشکند کې پرانستل کیږي. لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل ویل کیږي چې دا غونډه اوس پرانستل شوې ده. دې غونډې ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وینا کوي او د غونډې ترڅنګ به د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې وکړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د شانګهای د غړو هیوادو د غونډې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر د چین، ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو سره ګوري. خو د افغانستان د ولسمشر مرستیال بیان د وخن مینپال وای چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم د خبرو هیله کړې ده.
د پاکستان ولسمشر د افغانستان د ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې اړه باندې پریکړه نه ده شوې.
ازادي راډیو چې کوم معلومات ترلاسه کړی دي د هغه لمخې به د افغانستان ولسمشر د چین د جمهور رئیس شي جن پینګ څخه وغواړي چې پکنګ پر اسلام آباد فشار راولي. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دی ردي او پاکستان د هغوی پر ضد څه نه کوي. اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي چې د طالبانو مشران په ښکاره د دوی په خاوره کې اوسي. چین له پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري. تیر کال چین ژمنه وکړه چې تر 40 میلیارد ډالرو ډېره پانګونه به په پاکستان کې وکړي. په داس شرایطو کې تر څه بریده ممکن د چین ولسمشر شي جن پینګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی غوښتنې د پاکستان په برخه کې ومني؟ د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردک وایي
چین خو د پاکستان یو روایتي دوست دی، او زه فکر کوم چې په دې سیمه کې د افغانستان په کچه پاکستان چین ته ډېر زیات اهمیت لري. مګر د دې خبرو په منځ کې چې د افغانستان او د سره د چین خرابیت او په افغانستان کې سوله او د پاکستان سره خرابیت په تناقض کې نه دي، ځکه کېدای شي چې چین هم د افغانستان سره اړیکې ولري او په افغانستان کې سوله وي او هم د پاکستان سره خپلې روایتي اړیکې وساتي.
د شانګهای سازمان بنسټ په 2000 لومړي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان له لوري کې شوډل شو. افغانستان، ایران، منګولیا، هند او پاکستان د دې سازمان څارونکو غړي دي. تمه ده چې هند او پاکستان داسل د دې سازمان دایمي غړي توپ تر لاسه کړي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډې ته به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وینا وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخن مینپال د دې وینا په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ولسمشر د وینا هغه محوري ټکی دا دی چې د افغانستان او سیمې پر امنیت باندې، همدارنګه پر اقتصادي فرصتونو باندې، په سیمه ییزه کچه پر دې باندې بحث کوي. نړیوالې ترهګرۍ تهدیدونه چې همدا اوس افغانستان او سیمه ورسره لاس او ګرېوان ده، پر دې باندې به خبرې وکړي.
د شانګهای د دوه ورځنۍ غونډې په اجنډا کې به د افغانستان د وضعیت ترڅنګ له تروریزم سره د مبارزې او د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشي.
و امردل چې ټاکل شوی د افغان ولسمشر نن د شانګهای د همکاري د سازمان غونډې ته وینا وکړي. دا غونډه نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پرانستل شوې، دوه ورځې دوام کوي. دغه ورځې یو بل موضوع چې له دې غونډې مخکې مطرح شوی و هغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې راپورته شوې لانجه چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال په مشرۍ یو هیئت پاکستان ته تللی و. په اسلام آباد کې د هغه هیواد له چارواکو سره په دې اړه د یو میکانیزم په جوړېدو خبرې کړې وې. دغه میکانیزم په اړه دواړو لورو ویلي وو چې په تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې تر څنګ به هم مشران په دې اړه خبرې وکړي او یوه حل لاره به ورته ولټوي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
امریکایي آنلاین خبرونې دی واشنگتن فری بیکن په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر زیاتېدونکي پوځي حضور لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسل کې چې د جګړه ځپلي افغانستان متحدانو د خپلو پوځیانو او مرستو د کمولو پریکړه کړې ده. وسلوال طالبان خپلو لستراوړونو ته ادامه ورکوي. خبرونه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د هغه راپور په حواله دا مطلب خپور کړی چې د امریکا کانګرس ته لیږل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو ځپل شوې القاعده شبکې او داعش ډلې د حضور پراختیا څرګندوي. دی واشنگتن فری بیکن په مطلب کې لولو دا راپور په داسل کې خبریږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري په افغانستان کې د روان میلادي کال په پای کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو په باب خپل پریکړه اعلان کړي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس سناتور جان میکن واشنگتن فری بیکن ته ویلي زموږ علي رتبه پوځي قومندانانو له میاشتو میاشتو خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی او زموږ 15 کلنې لاسته راوړنې په خطر کې اچولې دي. د خبرونې په حواله د سختریزو وسلوالو او تروریستي ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د ظرفیتونو لمخې خلاوي لري. د امریکا د دفاع وزارت د دغه راپور لمخې چې د 2015 میلادي کال د دسمبر او د 2018 میلادي کال د می میاشتو ترمنځ موده کې برابر سوی د موجوده خطرونو په وړاندې د مبارزې لپاره په سیمه کې د امریکایي پوځیانو حضور ته اړتیا پیښیږي. سټارټ فور کمنټری خبرونه د ملي والی حکومت په وړاندې پر پراتو جدي چیلنجونو مفصله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې د سیالو قومي ډلو جوړښت، غیر منطقي محدودیتونه او د مرکزي حکومت ناتواني د دې سبب سوي چې افغان ولس او حکومت دواړه کمزوري سي. د خبرونې په حواله د ستونزې لا هم دوام لري او افغانستان په څلورو چیلنجونو کې راګیر پاتې دی. سیاسي سیستم د اصلاحاتو پر وسلو کې ناکام سوی، پاوز د ځواک د کارونې وړتیا نه لري، اقتصاد پر بهرنیو مرستو متکی دی او له ګاونډي هیواد پاکستان سره تل د افغانستان اړیکې ترنګلې وي. د خبرونې په حواله د دغو ستونزو د حل لپاره له همغږو هڅو پرته به افغانستان ونه توانیږي چې د وسلوالو طالبانو بغاوت وځپي. د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ حکومت به ونه توانیږي په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي او په دې توګه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. سټارټ فور کمنټری د مطلب په دوام زیاتوي له افغان حکومت سره به له بهره مرستې دوام لري. ناټو به تر 2000 میلادي کال پورې د افغان پوځ د همکارۍ لپاره د خپلو کننیو مرستو تعهد بیا تازه کړي. خو د افغانستان چیلنجونه د دغه هیواد د جیوپولیټیک تیروتنو په کرښو کې ریښې لري.
ازادي راډیو اوري څنګه د هلمند پولیسو 40 سلنه تشکیل خیالي وخت د هغو پلټنو له مخې چې د ازادي راډیو خبریال کړی دی ویل کېږي هر میاشت غیر حاضرو پولیسو 40 میلیون افغانۍ تنخواوې شخصي جیبونو ته لویږي. که څه هم هغه اسناد چې د هلمند د پخواني امنیت قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ له لورې د کورنیو چارو وزارت استول شوی ښیي چې د 9340 ملي او محلي پولیسو څخه 1230 تنه غیر حاضر دي. خو د هلمند اوسنی امنیت قمندان وایي چې د نږدې 15000 پولیسو تشکیل خیالي دی، ماشونه اخیستل کېږي خو هغوی حضور نه لري. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی یو تفصیلي راپور لري.
په نادلي کې د جنگ د لومړي کرښې او پولیس په خپل زاړه او سره رنګ سامسونګ موبایل راډیو اوري. دی نږدې یو کال کېږي چې د پولیسو له اکاډمۍ فارغه سوی دی. د خړ پټو لنګوټه، اوږده بریتونه او پلمن کې ناسته د یو جنګیالي سره ورته کوي. خدا چې مشران یې ونه زوروي زما سره په مستعار نوم ځان شمس معرفي کوي. دی د روزګان دی خو هلمند ته یې تبدیلي اخیستې ده او په یو داسې پوسته کې دنده ترسره کوي چې هره شپه پرې برید کېږي او په تیرو شپږو میاشتو کې څلور ډېر نږدې ملګري د وسلوالو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي.
ولاکه ته په خط کې خورته ناست یو جنګي شپه ورځ تیریږي د ماش درک مونسته کورم په تورین کوټ کې دی. اما خبر نه ژوند سره کم تیریږي ګور د سترګ دا ټپی بدن دا پښه بس نو دا معلومه نه ده د ماش مسوا کخي کومندان صاحب اخی انډیوال اخی دا راته معلومه نه ده. او خدای راته ډیر جالب ده چې په خط کې ناش یو نن د انډیوال څخه 2000 اخیسته نن دا انډیوال یو سیګریټ اتره وړي نو سوار اتره وړي حکومت دې درې مېش کې شی مولا کړي.
د شمس سره د دې پوښتیو شمیر نور کسان هم ورته مشکل لري. شمس نه پوهیږي چې تنخواه حواله سوې ده که یا. خو د ځینو شمیرو له مخې اووه میاشتې کېږي چې د غیر حاضرو پولیسو له تنخوا څخه هره میاشت 40 میلیون افغانۍ د اړوند قمندانانو او نورو افرادو شخصي جیبونو ته لوېدلې دي. که د یوې میاشتې دپاره د غیر حاضرو پولیسو تنخوا محاسبه کړو نو په تیرو اووه میاشتو کې 386 میلیونه افغانۍ کېږي چې د پولیسو پر ځای د قمندانانو او نورو افرادو جیبونو ته لوېږي. د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال اکانور کینتوز رسنوی ته ومنله چې څنګه او د چا د لاسه د دې ولایت د پولیسو د تشکیل تر 40 سلنه ډېر کسان خیالي دي او د جنګ په جبهو کې وجود نه لري.
ما هم در جستجوی زی هستیم که اشخاص افرادی که بنابرای سرجنگ سای قماندان قبلی در اینج وجود داشته بیش از
شغلی که توز وی مل روم پا دیل اتکیو چه در پخوانی امنیه قماندان عبدالرحمن سرجنگ پنم حقا دو سوابیه کسان لدن دولی رو کرو چه وجود نلری او ماشونه زینو کسان و افراد و اخیستلا. دغه پولیسو په برطرفه کولو کې هم بوخت چې د هلمند په تشکیل کې دي، خو دنده په کابل او نور ولایتونو کې اجرا کوي. هغه راپور چې د هلمند د پخواني امنیه قمندان عبدالرحمن سره جنگ لخوا د تیر لمریز کال د دلو میاشت کې د کورنیو چارو وزارت ته استول شوی دی ښیي چې د هلمند د ټولو نظره 1478 پولیس څخه 1203 شپېته غیر حاضر دي، چې په دې کې د سرباز پولیسو تر څنګ ګڼ شمېر افسران او د متوسطو رتبو کسان شامل دي. د هلمند ولی حیات الله حیات د روژې په اوله ورځ هلمند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د خلکو په یوه لویه غونډه کې د ولسمشر څخه هلمند ته د هغه پولیسو د بیرته راګرځولو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه چې په تشکیل کې د دې ولایتي او دنده په نورو ولایتونو ان کابل کې د ملي شورا د وکیلانو او د کورنیو چارو د وزارت د یو شمېر جنرالانو سره ترسره کوي.
په خواشینۍ سره باید ووایم چې مکمل ژبه تیر شو، خو د پولیسو په اړوند په دې برخه کې د پخوانیو مسؤلینو لخوا هیڅ اقدام نه دی شوی. اوس موږ په دې کار پیل کړی او پیدا کړې مده چې په لسګونو سرتیري د خدمتي او یا خیالي تشکیل په ډول له هلمند څخه تر کابل پورې په دندو د مختلفو اشخاصو سره ګمارل شوي دي. موږ پرون پریکړه کړې چې دا کسان باید خپلو دندو ته په 48 ساعته کې حاضر او که نوي دوی به له بس څخه لرې او په ځای به یې نور کسان ګمارل کېږي.
شغلی آیت که څه هم ولسمشر ته په هغه غونډه کې د غیر حاضرو یا خیالي پولیسو شمېره لسګونه یاده کړه، خو د ځینو سرچینو په کول تر سلګونو ډیر او څه کم 15000 تنو ته رسېږي. ولې د خیالي تشکیل او غفلت پړه د پولیسو پر پخوانیو مسؤلینو واچوله، خو په دې ورځو کې د تشکیل د پوره کولو دپاره د نوي جلب جذب د پیل خبر ورکړ. پوښتنه دا ده چې څنګه د هلمند د پولیسو 24% تشکیل خیالي وختی. د پوځي چارو کارپو عبدالتواب قریشي وایي د بلوک د کمانډان څخه تر امنیه کمانډان ان د کورنیو چارو تر وزارت پورې په دې مسله کې د ټیټې او لوړې رتبې کسان لاس لري.
کمانډان د بلوک کمانډان د ټولي تر راپور ورکوي چې زما تشکیل پوره دی، کمانډان د ټولي کمانډان د کنډک تر راپور ورکوي چې تشکیل پوره دی، او کمانډان د کنډک په لاخره کمانډان د امنیت راپور ورکوي چې تشکیل پوره دی. او د بلې خوا څخه موږ تاسو ته معلومه ده چې د هلمند په ولایت کې په ډیر زیات شمیر سره پولیس شهیدان شو، د یوې خوا څخه پولیس شهیدان شو، د بلې خوا څخه ټپیان شو، او د بلې خوا څخه یو شمیر پولیس ترخیص شو. نو طبعا د پولیسو لکې کمې شوې او تشکیل کم شو. د بلې خوا څخه د جلب او جذب پروسه د هلمند په ولایت کې په ټپه ولاړه ده.
که څوم په داسې وضعیت کې د معلومو شمیرو پیدا کول اسانه نه دي، خو د اصلي تشکیل او غیر حاضرو پولیسو هغه شمیرې چې ازادي راډیو ته رسېدلې دي حیرانوونکې دي. د مرجع د ملي او محلي پولیسو د 900 نفریز تشکیل څخه 150 ملي او 100 تنه محلي پولیس حاضر دي، چې ویل کېږي په حاضرو کې یو شمیر د چاودنو او جنګونو له امله په معیوب وضعیت کې دي. د پولیسو سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ټول د نارسترا جوړسوالي د ټولو 100 پولیسو څخه 450 وجود نه لري او یوازې 404 تنه دنده ترسره کوي. لکلون رئیس د افغان پوځ د لیکو څخه د تیښتې د مسلې تر څنګ د ریفورم او اصلاحاتو په ځای د انډیوالۍ د کلتور شتون د افغان حکومت نړیوال متحدین او په خاص ډول هغه کسان په تشویش کې کړي دي چې د یادو ځواکونو د روزنې او تجهیز په برخه کې مرستې کوي. په هلمند کې د ازادو خبریالانو د ټولنې مشر او خبریال زین الله ستنګزی وایي په جنګي سیمو او پوستو کې د دومره ډیرو پولیسو غیر حاضري په لږ وخت کې د ډیرو سیمو د سکوت باعث وه.
په دې کې شک نشته چې د امنیتي ځواکونو په منځ کې فساد خیالي تشکیلات د دې لامل وسوله چې ځینې سیمې سقوط شولې، ځکه هغه سرتیري چې په هغه سیمه کې باید پاته وای هغوی امنیت ساتلی وای هغه نه و. په دې باندې خو اوس ښکاره خبره ده چې د دولت وسلوال مخالفین هم خبرېږي چې دلته څوک شته څوک نشته، هر څوک خبر دي. نو هغوی د دې څخه ګټه پورته کړې ده او په سیمو باندې بریدونه وکړله، بالاخره سیمې ونیولې. په دې برخه کې پراخه فساد د دې لامل شوی دی.
ستنګزی وویل په مرجع او عدالت کې د ملي اردو لخوا پیل شوي عملیات هم ځکه په ولر دي چې د نیول کېدونکو سیمو لپاره امنیتي پولیس وجود نه لري او ملي اردو د ډیر وخت لپاره په کلیو او بانډو کې د پاتې کېدو پروګرام نه لري. د هلمند د امنیه کمانډانۍ د معلوماتو له مخې حکومت په لشکرګاه کې د موسساتو او دولتي ادارو د ساتونکو په نوم د پولیسو شاوخوا 300 نفریز تشکیل لغوه کړی دی، او همدارنګه د کورنیو چارو د وزارت لخوا د بغران ولسوالۍ 190 او د نومیشت د ولسوالۍ لپاره 50 نفریز تشکیل هم چې پخوا تر دې په نورو ولسوالیو کې دنه ترسره کوله لغوه اعلان شوی دی. د هلمند په شمال کې د موسی کلا ولسوالۍ د 409 او د نوزاد ولسوالۍ د 103 پولیسو څخه یو سولوشل تن حاضر دي چې په ګریش کونه دلی ولسوالۍ کې دا نتر سر کوي او پاته نور 1502 تنه یا د جنگونو پر مهال له دندې تللي او یا د مایوبیت له امله پر کور نستې او ځینې وژل سوي دي چې د بیا جلب او جذب لپاره اقدام نه دی سوی. دا چې په هلمند کې د پولیسو 40 سلنه تشکیل د پوره کېدو ستونزه څه وخت لیږي د اوس دپاره اټکل چې د هیواد په ډیرو سیمو کې افغان ځواکونه د وسلوالو سره په جنګ بوخت دي اسانه نه دی. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو، هلمند.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن په دې پروګرام کې د افغان کډوالو او د کورنیو بې ځایه شوو پر ستونزو خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د دې هېواد د نامتو سندرغاړي امجد صابري پر مړینه ژور خواشیني څرګنده کړه. په هغه پیغام کې چې حاکم ګوند په ټویټر کې خپور کړی دی، د نواز شریف په وینا ویل شوي دي چې د صابري قاتلان باید ونیول شي او محاکمه شي. امجد صابري د پاکستان نامتو قوالو چې پرون ووژل شو، دی دوه کاله مخکې اسلام ته په سپکاوي تورن شوی و. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
یہ امت رسول کی تو بھر دو جھولی، بھر دو جھولی میری.
د پاکستان د قوالی منل سندرغاړی امجد صابری ووژل شو. پولیس وایي چې صابری د یو تروریستي برید قربانی شو. دو موټر سایکل سپرو وسلوالو د چهارشنبه په ماسپښین د کراچۍ په لیاقت آباد سیمه کې د صابری پر موټر ډزې وکړې. دغه صوفي سندرغاړي هغه وخت سا ورکړه چې روغتون ته انتقالېده. په دې پیښه کې یو بل کس چې داسې باور کېږي چې د صابری خپل به وي ټپي شوی دی. پاکستاني رسنیو د پولیسو د مشر مقدس حیدر په وینا خبر ورکړ چې دا یو تروریستي عمل و، په ځانګړي ډول یې صابری په نقشه کړی و، خو په ورته وخت کې پولیس وایي چې د دې قتل علت نه دی څرګند. صابری د پاکستان ډیر پیژندل شوی قوال و. د د سندرې به په ځانګړي ډول په روژه کې ډیر مینوال لرل او د پښتنمي په وخت به ډیری تلویزیونونو د ده قوالی خپرولې. پاکستانی کمپوزر فخر عالم په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې صابری له چارواکو مخکې لا د خپل حفاظت غوښتنه کړې وه، خو پولیسو هیڅ ونه کړل. فخر عالم حکومت ملامته کړی چې د خپلو خلکو ساتنه نشي کولی. په پاکستان کې سخت دریځ ډلې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون له صوفیانو سره وران دي او په روسیو کلونو کې په دې هیواد کې بیا بیا پر صوفیانو بریدونه شوي دي، چې په دې ترڅ کې په 2010 کال کې په لاهور کې د داتا گنج بخش پر زیارت برید وشو او پکې تر 40 ډیر کسان ووژل شول. د 2014 کال د می په میاشت کې پر صابری تور پورې شو چې مقدساتو ته سپکاوی کړی دی. دا تور وروسته تر دې پر دې سندرغاړي پورې شو چې په تلویزیون کې د ده داسې سندره خپره شوه چې پکې یو واده ښکارېده چې پکې نڅاوه او داسې ښکارېده چې دا د حضرت پیغمبر د لور د واده نڅا ده. صابری هغه مهال تورن ونه پېژندل شو.
د پاکستان د نامتو قوال په اړه وروستي غبرګونونه چې پرون ووژل شو، د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند نورو سیاستوالو او دغه راز مدني ټولنو او هنرمندانو د هغه وژنه په کلکه غندلې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند لیکي په کابل کې د تیرې ورځې برید د پاکستان د استخباراتو له خوا تر سره شوی دی. په افغانستان کې ټول بریدونه پاکستان کوي. رئیس صاحب الکوزی له ننګرهار په اس ام اس کې لیکلي دي چې دولت باید د حزب اسلامي سره عادلانه چلند وکړي. دغه راز رئیس صاحب الکوزی په نورو پیغامونو کې پرله پسې د افغانستان په ځینو نورو موضوعاتو هم ډېرې خبرې کړې دي، ټول نشو خپرولی خو په هر صورت لدنه مننه. خلیل احمد شاهین هم له هلمند ولایت د ناویل ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې دلته د ناوی ولسوالۍ وضعیت چندان ښه نه دی. د تاسو یو دنیا مننه چې موږ ته پیغامونه راستوي، پیغامونه زښ زیات دي، موږ یې هم هرومرو په خپرونو کې درته خپرو. خو اوس د خپرونې دوهمې نیمۍ ته ورسېدو، وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو مخکې تر دې به بیا هم صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې افغانستان د اجنډا یو مهمه مسله ده او افغان ولسمشر نن د غونډې ته د ګډون لپاره ورځي. د سرپل ولی وید یاد ولایت عالمانو او اصولي شورا د غړي مولوي عتیق الله د تښتونې د قضیې په تور نه تنه نیول شوي دي چې پکې شپږ پولیس شامل دي. د دولسو نیپالي ساتونکو مړي پرون له کابل نیپال ته انتقال شول. دغه سرتي دغه ساتونکي هم دغه دوشنبه د سهار په مهال په بنائي سیمه کې په انتحاري حمله کې وژل شوي وو. د اروپایي ټولنې مشرانو د برېټانیا له خلکو وغوښتل چې له اروپایي ټولنې د وتلو تر پرېکړې مخکې ښه فکر وکړي. امریکا وایي راتلونکي میاشت به د عراق د خلکو لپاره د مرستې د راټولولو د کنفرانس کوربنه وي. په دې غونډه کې به کاناډا، جرمني او جاپان هم برخه واخلي. جرمني وایي انقرې د ترکیې له یوې هوایي اډې څخه چې جرمني سترګې پکې ډېره دي د یو جرمني پلاوي د کتنې مخه نیولې ده.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. دغه راز د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې کې ورته لاسرسی ولري، صافي او وازي اوریدلی شئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو دوام کوي. د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې چپو، یعنی په ټول افغانستان کې په 1290 منځنوي او لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه مهیروي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت د په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د هوایی ځواک د وړتیاو په اړه د ناتو له لوړ پوړي چارواکو سره خبرې کړې دي. مخکې دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، پر دوه نړیوالو موضوعاتو مطالب لرو. په تونس کې د یهودانو د یوې ډېرې لرغونې او وروستۍ ټولنې راتلونکي له خطر سره مخ ده، خو دا خطر دې ټولنې ته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا نه دی متوجه، بلکې نورې ستونزې دي چې د یهودانو د دې وړي او لرغونې ټولنې وګړي له تونسه وتلو ته اړ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د راپور په سند اجمل اند په مطلب کې.
د تونس په جربه خار کې د میشتو یهودانو ټولنه په عربي نړۍ کې د یهودانو لرغونو ټولنه څخه ده، خو په وروستیو 15 لسیزو کې د سلګونو په شمیر یهودان له دې هیواد اسرائیلو ته کډه شوي او ډیرو یې آن له خپلو هدیرو څخه د مړو هډوکي هم له ځانه سره وړي. خو دا مهال د جربه په خار کې د 1100 یهودانو یوه ټولنه پاتې ده او نور ټول له دې هیواد څخه کډه شوي. دغلته پاتې یهودان چې خپل دودیز روایت پالي او لوی کورنۍ لري، اوس له یو بل چلنج سره مخ دي. یهودی خزی دغلته په خپل محدودیتونو کې راځي دي او یهود سړي د تونس خراب اقتصادي وضعیت سپلي. که چیرې دوی اسرائیلو ته ولاړ شي، چیرې چې هر یهود ته په اوتومات توګه تابعیت ورکول کیږي، دا دواړه ستونزې هواریدلی شي. خو له دې کار سره به په عربي نړۍ کې یوه وروستۍ پاتې یهودي ټولنه پای ته ورسیږي. د مې په میاشت کې د هرا صغیره په سیمه کې د غریبه په نوم کنیسا کې چې د یهودو د دوو ټولنو وړه هغه پکې ده، د کلني زیارت مراسم ترسره کیږي چې له بهر هم ورته خلک راسي. دا فیستیوال په 2018 کال کې په تونس کې د پخواني دیکتاتور زین العابدین پر ضد چې د دې هیواد د یهودو ساتونکو د پاتونونو لقبلونه شو. دا کلنې مراسم د نوي حکومت سره بیرته پیل شول. سکل د دې مراسمو په لومړۍ ورځ د تونس د پارلمان رسیال عبدالفتاح مورو چې په دې هیواد کې د منځلاري الهدا ګوند رسیال هم دی، د تونس د یهودانو مشر راهب او د جربا استوګن په غی کې ونیول او ویل د تونس یهودان د تونس لخوا ساتل کیږي.
الثقافه الواحده هي التي
عبدالفتاح وی هغه څه چې د سختریزي خواته لار برابروي د یو کلتور لرل دي. د ډیرو کلتورونو لرل مک تا د یو بل زغم او منل. خو په 2015 میلادي کال کې د داعش سره د تړلو ډلو لخوا تر روسي بریدونو چې له جربه څخه یو سات لري فاصله کې وشول، د امنیت په اړه اندېښنې زیات کړې او په دې هیواد کې سیاحت ته توان وړو. درویش کلنه شیران ترابلیسی چې د هره کبیره په یهودي ټولنه کې چې په جربه کې د یهودو له دوو ټولنو لویه ټولنه ده، په څلورم ټولګي کې تدریس کوي. وایي دې ته په یاد دي چې په 2006 کال کې په اسرائیلو کې د خپل نیا او نیکه کار تللی و. شیران ترابلیسی وایي زه په یوې بیلې نړۍ کې وم، هلته ونې او هر څه غوړېدلی سمسور او پاک و. کله چې بیرته دلته راغلم داسې مې احساس کوه لکه په خار کې چې هیڅ رنګ. دا وایي یهودان باید ټول په ګډه اسرائیلو ته ولاړ شي، خو زیاتوي د خپل مور او پلار او یا راتلونکي خاوند پرته به یوازې ولاړه نه شي. د یهودو د دې ټولنې مذهبي راهبان وایي ښځې باید په خپله یهودي ټولنه کې کار وکړي. دا هغه سدي چې دغلته میشت یهودي خزی له بهر نړۍ سره اړیکو راګرځولي او یوازې په معلمي ماشوم پالنې د ویښتانو په اصلاح کولو او د جامو په جوړولو پورې محدود ساتلي. د ګڼو نورو یهودانو په څیر یونی حداد د هره کبیره په یو عصري مارکیټ کې د زیوراتو کاروبار کوي، خو په تونس کې وروستیو بریدونو دغلته د سیالانانو ورته کم کړی چې له دې سره د حداد په څیر دغلته ګڼو دوکاندارانو په کاروبار کې تاوان کړی. نوموړی وایي که چیرې کاروبار نور هم خراب شي نو اړ دی چې ولاړ شي، هغه هم اسرائیلو ته، ځکه د د په وینا اسرائیلي وروسته منزل دی. یوګل پالمر چې په یوه یهودي اداره کې چې اسرائیلو ته د یهودو کډه کېدل هڅوي ویان دی، وایي په عربي هیوادونو کې د میشتو یهودو ټولنو لپاره ډېره پراخې راتلونکي نشته. ان که د دوی په اړه زغم هم واوسي، زه فکر نه کوم چې دوی د په عربي هیوادونو کې کومه ښه راتلونکي ولري. نوموړي زیاته کړې په مراکش کې د یهودانو یوازینۍ داسې ټولنه ده چې تر تونس لویه ده. په مصر، لبنان او سوریه کې د یهودو شمیر کم شوی او یوازې لسګونه کسان پکې پاتې دي، او له لیبیا او الجزایر څخه ټول یهود کډه شوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د اورتودوکس مسیحي کلیساګانو د لرغونی شورا د لومړنۍ غونډې د جوړېدو لپاره له لسګونو کلونو راهیسې هڅې روانې وي، خو تل د اختلافاتو له امله جوړېدل ځنډول شوی دی. حتی مخکې له دې چې دا غونډه روانه وي په یونان کې وشي، خپل منځي اختلافات له مخکې پیل شوي وو. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
د ارتودوکسو کلیساګانو د مقدس او ستري شورا د پرانیستو هدف دا و چې د نړۍ د 300 میلیونو ارتودوکسو مسیحیانو ترمنځ یو والی غښتلی شي، خو دغه غونډه چې وروستی ځل 1200 کاله مخکې شوې وه او په تیرو 55 کلونو کې ورته هلې ځلې روانې وې، د اختلافاتو ښکار شوه. د روسیې ارتودوکس کلیسا چې د نړۍ تر ټولو لویو یو ګڼل کیږي او درې نورو کلیساګانو په دغه تاریخي مناسبت کې چې روانه اونۍ د یونان په کریت ټاپو کې پیل سو ګډون ونه کړ. دوی وویل چې غونډې ته پوره تیاری نیول سوی نه دی. دغه غونډه د پاتریارک بارتولومی لومړی په استانبول کې د ارتودوکس کلیسا د مشر په ابتکار دایره شوله. نوموړی د نړۍ د ارتودوکسو مسیحیانو یو دینی مرجع ګڼل کیږي، خو څارونکي وایي د روسیې د ارتودوکس کلیسا ځینې مشران بارتولومی ته د سیال او رقیب په سترګه ګوري، او د شورا د تأسیس لپاره هلې ځلې د روسي کلیسا د نفوذ د غصب یا کمولو لپاره زیارونه ګڼي. د ارتودوکسو مسیحیانو ستره او مقدسه شورا څه ده؟ دغه شورا د ټولو 14 پیژندل شویو ختیځو ارتودوکسو کلیساګانو مجلس دی یا ښایي وي. کاتولیکه کلیسا چې یوازې یو دینی مشر یا پاپ لري، ارتودوکس مسیحیان په څو مختلفو کلیساګانو او مذهبي مشرانو ویشل شوي دي. د مقدس او ستري شورا په دغه غونډې کې خای د ټولو ارتودوکسو مسیحیانو استادو برخه اخیستې وای. لومړنۍ دغه ډول غونډه له میلاد 1980 کال وروسته په نیسیا کې شوې و. اوس دغه سیمه د ترکیه په شمال ختیځ کې ده او ازلیک بلل کیږي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشتر ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منه خدای دې وکړي چې د روژې مبارک میاشتې شپې ورځې مو په خوشحالۍ سره تیرې شي او عبادتونه مو خدای قبول کا د دې بیا هم د انصاف په لټه کې دونی ځ خبرونه په وړاندې کول سره ز اجمل تورمان لته سره دوستانو په دې خبرونه کې مو د یو زنداني ورور څوند راخستي چې تورجان میږي او د فراه ولایت د باکوا ولسوالۍ اوسیدونکو ده دا چې تورجان څه څوند لري په ګډه به واورو
زخپل د پراده ولایت تم د بکوا د وسلوی منم تورجان دی و په پل چرخی کې يم په چلرم بلا کې يم مشکل مدغه د چورور چې دغه د دکان شې چې پر مش باندې دغه پرسونل د بلاک پر بلاک سلور منځل د پر بلاک یو یو کانتین دکان دی دغه شان ټول مستګران را کوي
د نرخونه په څو دي مثلا په تیشه کې تا کم مواد قیمت دی ګران دی
ور ارشه خدای دې دغه یو بوتل چې دې ته دا د مشت په دې شو پیرا کې مستری په شته ده مخور کول تر وخت تیر دې ته تاریخ وخت تیر ولاګي سرور پښتنه کېږي نه بس خاص نه پښتنه ورمیان کې لو په دې شو پیرا کې پیاز په دې شي پټاټي دغه رقم ارشه دغه رقم نرخونه ګرځ مشت په ګران کې ماته راځي خدای خو باید یو نرخنامه او یو شی ورته معلوم چې مشت خدای ته تبند خبرې څو پرواژنې سره کې څو خبره لا پرواژنې
تاسو ویلې دي دلته د زندان مسولین تم ویلې چې دلته د سګ ګران خرڅي
د زندان مسولین ورور ټول په خبر د ګرد او سر شرکان خو دغه مسولین شرکان دلته وسی در سړي د لاس اعلان شو بشر حقوق وسوای چې دلته د رئیس جمهور مایل وای چې دلته وسته ما بسو کې شاه حالت په ما بسو کې سختي په پر چرخي کې څه پېښ ما بس د ول تخت نه ګران کې ماته پربندی باندې شي ګران خرچې ملاقاتي چې د پره سره راځي کورت چې د کورت یا بندوی یا ځواني مشتراوړي تاسو نه پرځول نه پرځي په دې کې شي نه تیری پر څونو کسب باندې دوی د بندي حق څلور یا پنځه دنې دونکو ځواني راغستاره و دوی کې نو دا رقم د حق او ته داسې پرځو چې دغه په درسنې د لارې راغې د بندي حق چې ورکول کېږي چې موږ خو نه خبرې موږ خو نه راکې کوي څه خوش کې سره وکړو پر څلور یا پر پنځو ځوانو باندې جنگجال کوي خو بد کار ګټه دا رقم بخکر دا رقم شمار کوي پر بندي باندې دغه سترنې سي جوړ کړي د فرات سمات مثال ملاقات راځي چې دغه ځماده شي راوي وای ځواني موږ نه پرځو ول نه کورت موږ ته راوي وای نه پرځو نور داسې شي شمار کړي لکه یو نور میوه موږ نه پرځو خو دغه راځي موږ څه وکړو
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم کوتي ازریک وی
ګرک و ازریک ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
د تورجان سوزمو د افغانستان د محابسو لمرسیال خاغلی جنرال عارف سره شریک کړه خاغلی عارف په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
بسم الله الرحمن الرحیم لبلای تاسو ته تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم کانتینیوم په هر بلاک په محابس مرکزی کې شته په هر محابس کې کانتینیوم موږ لرو ا کانتینیوم د دې لپاره چې جوړ شوی دی چې د محابسینو هغه د لمرنۍ التیا او ضرورت دي هغه و تضمین کې دوی دغه نګه پورته کې او څه ضرورت دي دغه استفاده مګر سره یو مقرره په چوکات کې تنظیم شي دي چې کوم شاهم دوی ضرورت لري هغه ضرورت ورته اكمال شي لکه د هر شی چې دوی نیازمندي لري هغه نیازمندي د قانون سره سم باید په کانتین کې موجود وي او تر یو نرخنامه چې عدالت انصاف پکې وي هغه خرڅ کړي متاسفانه په ځین محبسو کې د شکایات او ګونګسۍ مونږ هم اوریدلې دي چې دوی ظالمانه د شاهان قیمتونه پورته کړي دي یو خای خو دا استعمالون په بازار کې د ټول قیمتونه جګ شوي دي دا یو مسله دی بل ممکن عدالت ته دي کې به نظر انصاف نه کوي دا څوک چې په کانتین کې کار کوي د دې لپاره خپل رئیس عمومي شخصا کوستنی سب دې توجه کړی دي آیاتونه توضیح کړی دي تشکیل ځانو توضیح ورکړي دي د رهبری د مابس مرکزی توضیح ورکړي چې دوی چې د توجه کې په دې اړه کې کوم چا چې تخلف کوي ګران فروشي کوي دغه نه جدي پوښتنه کیږي مجازات باید معمول شي دغه وظیفې نه کنار شي دا پروسه دوام لري او تاسو ته اطمینان درکوم چې موږ په دې مسله کې پوه شو او دقیقا متوجه یو. زه د دغه ورور خبره تاییدوم چې دا بې انصافي شته په کانتینو کې او موږ ورته متوجه یو. دا راپور موږ ته راغلی دي دقیقا موږ د جدي برخورد کوو آیتونه توضیح شوي دي کاشکور ګونګ وظیفه اخیستې دي چې دغه مسله روښانه کړي او متخلفینو ته مجازات ورکړي.
د انصاف پلټکې
یو چې هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم کوټ حاضرې
ورې وی درکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکې
دوستانو دا د دیونه خبرونه شته سی و اوریدل که تاسو هم چیرې ستونزه لرئ موږ سره اړیکه ونیسئ ان شاء الله چې د امکان تر حد به موږ هڅه وکړو چې ستاسو د ستونزه د هواری لارې چارې پیدا کو او د ستاسو ستونزې د مسؤل چارواکو سره شریک کړو. تر بل خبرونه مو پلوه او بخون کې خدای سپارم. خو په تلو تلو کې موږ د ټلیفون شمیره له ځان سره یاد لرئ تاسو کولی شئ واځي د یک شمې پرزو له موږ سره اړیکه ونیسئ 0992 9 3 خونه ولرئ.
د انصاف پلټکه حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د ملګرو ملتونو د ورستی راپور لمخې په افغانستان کې د روان 2014 کال په ترڅ کې په وسلوالو نشته کې د تیر کال په مقایسه زیاتوالی راغلی دی. د وضعیت په کتو آیا په افغانستان کې مش نړیوال ځواکونه خپل غیر محارب ماموریت ته بدلون ورکوي؟ د افغان ځواکونو کړنې څه ډول دي؟ اوایا د افغانستان تازه جوړ شوی هوایي ځواک به وکړی سي سش کال د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو په مبارزه مثبت اغیز وکړي؟ اوایا د وارسا لغونډې چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې جوړ شي له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت څخه د کوم ژمنو تمه کیږي؟ دا نور موضوعات د حقیقت صدای په خبرونه کې د ازادي رادیو د کابل د څنګ مسؤل حمید مومند په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو لویانت جنرال چارلز کلیولند سره په مرکه کې مطرح کړی دي.
Thank you very much general for. مننه چې وخت مرا کړ. لای ورسه غونډه څخه صفای غام یا توقع لرلی سو.
I think the message that you can expect is
زه فکر کوم لای ورسه څخه چې کوم پیغام توقع کیدی شي هغه د ژمن او تعهد پیغام دی او دغه تعهد له پخوا د ناتو د رهبری او په انفرادي توګه د ملتونو د مشرتابلو لوري بیان شوی دی او د ژمن د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په هغه غونډه کې چې په بروکسل کې وشوه بیان شوی. مونږ په همدې ونی کې د ژمن د دفاع د وزیرانو په غونډه کې واوریدلې او مولیدلې او زه فکر کوم چې بیا به هم د ژمن بیان د وارسا په غونډه کې وشي او دغه تعهد به په مختلفو بڼو وشي. لومړی زه باور لرم چې د روزنې سلام مشورې او همکاري ماموریت به تر 2010 کال وغځيږي او تاسو به وګورئ چې د ناتو سرتیری په همدغه ځای کې چوس فعالیت کوي پاتې شي. دویم تعهد به د مالی ملاتړ تعهد وي او د همدغه تعهد لمخې به له 2010 کال تر 2020 کال د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ وشي او وروستی تعهد به دا وي چې د ناتو غړي هیوادونه به له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د دوام شمنه وکړي. په ټوله کې به موضوع له افغانستان څخه د لویدیځ ملاتړ وي. په افغانستان کې روانو حالات په کتو او په ورته وخت کې د هیواد په ځینو سیمو کې د شخړو په زیاتېدو فکر کوي چې د غوښ ملاتړ ماموریت چې د روزنې سلام مشورې په برخه کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي تغیرات به پکې رامنځته شي. مونږ توقع نه لرو چې په ماموریت کې به تغیرات رامنځته شي. مونږ باور دا دی چې ناتو به د افغان ځواکونو روزنې سلام مشورې او همکاري ته دوام ورکړي ځکه چې زمونږ واقعي رول او هدف دا دی چې افغان ځواکونه څومره چې زمونږ له وسه کېږي پیاوړي کړو او مونږ به له افغانانو سره د پایدار امنیتي ځواکونو پر رامنځته کېدو کې مرسته وکړو. خبره یوازې د یوې شپې د جګړې د ګټلو او یا هم د راتلونکو میاشتې د جګړې ګټل نه دي بلکې اساسي خبره دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه باید داسې پیاوړي شي چې د خپل خاورې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د سیمه ییزو ګواښونو د دفع کولو توان هم ولري. نو مونږ یوازې د یوې شپې پر جګړې پانګونه نه کوو بلکې هڅه مو دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه په اوږده حال کې پر خپل پښو ودرېږي.
لکه څنګه چې زه پوهیږم تاسو یعنی ناتو د افغانستان لروان وضعیت څخه په قانوني توګه ارزونه لري. تاسو ارزونه څه ده؟ بلې، په افغانستان کې تاوتریخوالی شته چې وحشتناک دی، خو زموږ نظر دا دی چې په ټوله کې افغان ځواکونو د تیر کال په پرتله ښه اجرات کړي. په تیرو څو میاشتو کې د پسرلنیو عملیاتو پر مهال کومې لاسته راوړنې چې افغان ځواکونو لرلې، د افغان ځواکونو د پرمختګ په اړه یې موږ امیدواره کړي یو. خو اوس په دې هم پوهیږم چې افغان ځواکونه به له تاوتریخوالي ډکې او بدې ورځې هم ولري، خو موږ ګورو چې دوی د حالاتو د کابو کېدو لپاره ورو خو ثابت پرمختګ لري. او کله چې دا له طالبانو سره مقایسه کوي، هغوی د رهبرۍ په کچه کې ستونزې لري او په خپلو کې درس پیدا شوی او په خپلو منځو کې د جګړې شاهدان یو، او داعش هم ورسره جګړه کوي. نو موږ باور لرو چې افغان ځواکونه ورو خو ثابت پرمختګ لري. که د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو برخې ته راسو، افغان چارواکو په مکرره توګه له ناټو، امریکا او نورو متحدینو د تجهیزاتو او تیارو غوښتنه کړې ده. نو آیا پر دې موضوعاتو به هم په ناسته کې خبرې وسی؟ که څه هم په دقیقه توګه نه پوهیږم چې پر دې موضوعاتو به بحث وشي، خو په هغه څه چې زه پوهیږم هغه دا ده چې یوازې د 2016 کال د جنورۍ له میاشتې 8 دانې 9 جنګي الوتکې افغانستان ته رسیدلي چې له څلورو یې عملاً استفاده پیل شوې، او ښایي تر راتلونکي یوې اونۍ به 10 MD-15 هلیکوپټر افغانستان ته راشي او د نورو هغو تر څنګ په جګړه کې به ترې استفاده وشي. او لکه څنګه چې موږ ګورو نورو برخو کې هم پرمختګ لیدل کېږي. د استخباراتي ظرفیت د لوړولو په برخه کې د سکن ایګل په نوم ډرون ورکل شوی چې عملاً په هلمند کې ترې استفاده کېږي، او موږ توقع لرو چې ورته ډرون نورې هم ورکړو او د لا ښه استفادې لپاره یې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړو. په ټوله کې د افغان ځواکونو د ظرفیت په برخه کې ډېر څه کېدونکي دي، او دا به افغان ځواکونه پیاوړي کړي او به کولی شي چې له یادو تجهیزاتو ښه استفاده وکړي. لکه څنګه چې یادونه وسوه، د افغان امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې ځینې مشکلات موجود دي. تاسو به له دغه مشکل سره څنګه معامله کوئ؟ او آیا تاسو به افغان چارواکو ته د رهبرۍ په کچه د ځینو تغیراتو مشوره او سپارښتنې وکړئ؟ یقینا، د افغان امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په کچه کې تغیرات د افغان حکومت کار دی، او اساسا دوی باید د تیرو امنیتي مشرانو کړنو ته په کتو باید پریکړه وکړي چې څوک کار ته دوام ورکولی شي او څوک یې نه شي. لکه څنګه چې موږ ګورو، د 215 قلوردو په رهبرۍ کې چې کوم تغیرات راغلي ډېر ښه دي. نوې رهبرۍ خپل کارونه پیل کړي او په خطوګه مخته وړي، خو زه غواړم دا ووایم چې د رهبرۍ تغیرات یوازې باید پر امنیتي ځواکونو محدود نه وي. هر پوځي سره باید دا محاسبه وشي چې آیا په رهبرۍ کې پاتې شي، پرمختګ وکړي او یا هم نه. هر کله چې د افغانستان امنیتي ځواکونو بنسټونه لا پیاوړي شي، تاسو به ډېر دا شی وګورئ. بنسټونه به هغو ته د پرمختګ زمینه برابروي چې وړ کسان وي. Who's performing the best and how can we move them into new positions? شکه تاسو د افغان ځواکونو عملیات تراسي، هغوی د طالبانو، داعش او نورو ډلو لګواښونو سره مخامخ دي. تاسو ارزونه سړي چې دوی څنګه له دغو ګواښونو سره مبارزه کړي او کوي؟
Their response to the situation in Afghanistan.
Sure, we think they're responding well.
یقینا، موږ فکر کوو چې دوی ښه مبارزه کړي، او زه به لوی مثال درکړم. 2015 کال امنیتی پلوه سخت کال و، افغان امنیتی ځواکونه په لوی وړه کچه په دی حالت کې وو. دوی د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر ګڼو امنیتي پوسو ویشل شوي وو، خو له هغه حالته زده کړه وکړه او خپله ستراتیژي بدله کړه او له دفاعي حالته راووتل او تهاجمي هغه یې غوره کړ. ځینې پوستې په خپلو کې مدغمې کړې. هغه انرژي چې هلته مصرفوله، هغه له طالبانو سره د جګړې په میدان کې مصرفوي او پر هغو بریدونه کوي. ستاسو دې پوښتنې په ځواب کې چې افغان ځواکونو روانو حالاتو ته څنګه ځواب ورکړی، دا دی چې دوی تغیرات راوستي. دوی ګوري هغه چارې چې موثره وي او کار کوي، پر هغې تاکید کوي، او هغه چې نه وي تغیرات پکې راولي.
تاسو
به له شک پرته د طالبانو او نورو مخالفو ډلو په وړاندې د افغان ځواکونو عملیات او فعالیتونه ارزیابي کوي؟ ستاسو په نظر دوی د وسلوالو پر وړاندې د مبارزې د پیاوړتیا لپاره واقعا څه شي ته ډېر ضرورت لري؟
Well, we think that they're heading in the right direction with this new strategy.
خا مون فکر کوم چې د نوې ستراتیژۍ په بدلولو دوی پر خلوري روان دي او دوی له خپل ظرفیتونو په خاتوګه استفاده کوي. هر اونۍ تاسو ګورئ چې افغان ځواکونه له نه وشتلو تکو خې استفاده کوي او په هوایی بمباریو کې ترې استفاده کوي او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو په ځنګړو عملیاتو کې هم د پام وړ خواله راغله او دوی کولای شي طالبان داعش او نور وسلوال په نخ کړی. او زموږ په نظر افغان ځواکونه به بد ورځې هم ولري، خو باید تهاجمی ستراتیژی عملی کېدو ته دوام ورکړي او کله افغان ځواکونو رهبری د خپل ځواکونو پیسو، ډوډۍ، تیل او نورو برخو ته جدي پام وکړي، مونږ فکر کوو چې دوی پر سم لار روان دي او دوی به یوازې تجربه ته ضرورت ولري.
په دې ورستۍ کې د ولسمشر اوباما د ادارې له لوري اعلان وشو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو صلاحیتونه زیاتوي او دوی به د القاعده او داعش پر وړاندې فلزي ته عملیات کې شکل سي. تاسو کولای سي چې د دوی د عملیاتو د ساحو او یا هم د چې د دوی کوم اهداف په نشه کوي معلومات راکړي.
Yes. So again these authorities are specific to the United States. They are not NATO authorities.
بلې، یو ځل بیا دا صلاحیتونه یوازې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونو پورې محدود دي او د ناتو ځواکونو ته دا صلاحیتونه نه دي ورکړل شوی. خو مخکې لدی چې دا پریکړه وشي، د امریکا متحده ایالاتو ورله مخال قاعده او په مکرره توګه داعش پنخه کړي او په ځینو مواردو کې چې د امریکا ناتو او افغان ځواکونو لپاره غواخونه موجودو مونږ مرسته کړې او په ټوله کې چې کله افغان ځواکونه په جګړه کې د شکست لګواخ سره مخامخ وو مونږ ورسره مرسته کړې چې دا کار ونه شي. په 2015 کال کې لکه څنګه چې مو پرې خبرې وکړې، افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې وو او ملاتړ هم ترې کېده. خو اوس چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي او په ورته وخت کې امریکایي ځواکونو د تازه صلاحیتونو ورکړه، افغان ځواکونو ته دا موقع ورکوي چې لا ډېر فعال شي او له دوی سره د ستراتیژیکو بریاو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. له دغه صلاحیتونو به په ټول افغانستان کې نه بلکې په هغه مواردو کې چې د افغان ځواکونو ضرورت وي او د دې ځواکونو د ستراتیژیکو اهدافو د ترلاسه کولو په برخه کې ګټور تمام کېدی شي، امریکایي ځواکونه به ورسره مرسته کوي. دا به خایي د جګړې په ډګر کې وي، د لوجستیک په برخه کې به وي او یا هم په استخباراتي برخه کې به وي.
امریکایي ځواکونو ته د ولسمشر اوباما د ادارې له لوري د صلاحیتونو له ورکړې وروسته داسې ویل کېږي چې ګواکې امریکایي ځواکونه به د همدغه صلاحیت له مخې په افغانستان کې د شپې بریدونه کوي او دا په تېره کې یوه جنجالي موضوع وه او دوی به رښتیا هم د شپې عملیات وکړي؟
دا
سمه نه ده. افغان ځواکونه لا هم د ټولو عملیاتو مشري کوي او دوی د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري. که چېرته افغان ځواکونه وغواړي چې د شپې بریدونه وکړي، دوی به یې کوي، خو امریکایي ځواکونه بیا په جګړه ییز ماموریت کې نه ښکیل کیږي او موږ به همداراز د شپې د بریدونو په اړه پریکړه نه کوو. او دا افغان حکومت او افغان ځواکونه دي چې کولای شي پریکړه وکړي چې له کومو بهترو لارو له طالبانو سره مبارزه وکړي.
زما اخري پوښتنه د وارسا د ناستې په اړه ده. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې د نړۍ مشران او د ناتو د غړو هیوادونو مشران به په دغه ناسته کې له افغانستان څخه خپل تعهد تازه کړي، آیا هغوی به له افغان حکومت څخه هم غوښتنې ولري؟
ښه، دوی به یقینا غوښتنې ولري او له تر ټولو لویه غوښتنه به د فساد پر ضد مبارزه وي. البته چې ولسمشر غني او ډیری وزیرانو یې په اړه په مکرره توګه څرګندونې کړي دي، خو له حکومت څخه لویه توقع دا کیږي چې په دوامداره توګه د فساد ضد مبارزه وکړي او په دې برخه کې ځینې ګامونه اخیستل شوي هم دي.
کل زالو همرل مین ڈاک دل تزڑونا دل تتی چانگے ڈاک کل زالو همرل مین ڈاک دل تزڑونا مخبولو گتو دے قسمت ستوری ترشلی مخبولو مٹو جوڑا ودری محالونا مخبولو گتو دے قسمت ستوری ترشلی مخبولو مٹو جوڑا ودری محالونا مکرلی پریشکی لاسونا جوڑو دخپل کور دے والونا جوڑو دخپل کور دے والونا ستاو تپاندا دل تل کانو تاو شیرو دونا مپو چو دختو وڑ ولی دی موجونا مدغر پو چڑو نچ ولی نکترونا مپو چو دختو وڑ ولی دی موجونا مدغر پو چڑو نچ ولی نکترونا کو زخمی لپو کی اوبر